درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي د خبرونه په خبرونو پیلو طالب چارواکي وای نن په کابل کې د بهرنوی چارو وزارت مختفه ځانمرګي بریټ کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې ویندوی خالد زادران ویلي مخکې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي د امنیتي ځواکونو له لوري وویشتل شو. د زادران په وینا د بریدګر د وژل کېدو په نتیجه کې له هغه سره چاودېدونکي توکي وچاودېدل او له امله یې تر شپږو پورې ملکي کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. زادران دا هم ویلي چې په ټپیانو کې درې طالبان هم شته. تر اوسه پورې د برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپورټر له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره اعتراض کوونکي ښځې خوشي کړي. طالبانو پرون په کابل کې د ښځو د لاریون مخه ونیوله او یو شمېر اعتراض کوونکي ونیولې. ریچارډ بینت نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلې طالبانو څو تنه معترضې ښځې چې په خپل هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو خلاف سوله ییز لاریون کړی و نیولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استاذ زلمی خلیل زادوی امریکا او طالبان دي د دوهې د موافقې د بشپړه اجرا کېدو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکړي. خلیل زاد په څو ټویټونو کې د طالبانو له لوري په بلخ ولایت کې د داعش ډلې د مهمو کسانو د وژلو ادعا ته په اشاره ویلي که دا ادعا تایید شي دا به د افغانستان په شمال کې داعش ډلې ته لوی ګوزار وي. افغانی سره میاشت ټولنه وایي نن دوشنبه په کابل کې څلور روغتونونو ته اتلس تنه په زړه سوري ماشومان د جراحي عملیاتو او درملنې لپاره معرفي کړي دي. د دې ټولنې ویندوی عرفان الله شرفزوی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دا ماشومان د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. د اوکراین پوز په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په دونیسک سیمه کې د تودې جګړې خبر ورکړی او ویلي دي روسي ځواکونو په ویجاړ شوي ښار بخموت او افیدیفکا کې تحرکات درلودل. د دوی په وینا د جګړې تمرکز بیا هم پر بخموت ښار و. د اوکراین د پوز دوی درستیز ویلي ځواکونو د بخموت ښار پر شاوخوا سیمو د روسي پوځیانو شپېته بریدونه شنډ کړي دي. د جنوبي کوریا پوز نن دوشنبه ویلي شمالي کوریا له خپلو ختیځو سواحلو دوه بالستیک توغندي ویشتلي دي. د جنوبي کوریا لوی درستیز ویلي دغه توغندي د هوانګا ولایت پر لوري ویشتل شوي او درې سوه اویا کیلومتره مزل یې کړی دی. او وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د خپلې کابینې دفاع وزیر نیو آف ګالند له دندې لرې کړ په تل ابیب کې د پارېدلو خلکو اعتراضونه پیل شول. د تلویزیونونو د راپورونو له مخې په لسګونو زره کسان د نتانیاهو د پرېکړې د غندلو لپاره په دې لوی ساحلي ښار کې راټول شول. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په کابل کې انتحاري حمله مرجوب لري اړولې. د امریکا په خوانی ځانګړی استاذ وایي امریکا او طالبان باید د داعش پر ضد په خپل منځ کې همکاري زیاته کړي. په دې اړه د چارو کتونکو سوایي
کدا تهدید واقعا همدومره جدي باید د همکاري وشي.
د هلمند ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو د کموالي شکایت کوي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو بستردار زده نه لرو چې موږ لشکرګاه ته خپل مریض رسوو هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د کونړ اوسیدونکو بیا له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو سره ټکوي.
د بچی مې دي جامې نه لري بوټان نه لري دغه مزدوري نشته بل شی نشته چې مزدوري نه زه کوم ځنه پیسې پیدا کوم.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
تاسې زموږ شخله ازادي رادیو او ریوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 4 دقیقې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ وروستۍ شلو واره مسابقه هم روانه ده. دا چې لوبه په څهال کې ده زو له بختیار ساحل څخه پښتو چې همدا شیبه له سټوډیو سره وصل دی. ساحل صاحب د لوبې د وضعیت په اړه ووایه چې لوبه چا پیل کړې ده او چا څومره منډې کړې دي.
سروان صاحب سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان لوبډلې د دې لوبې په چاو ګټله خو پاکستان ته د توپوهنې بلنه ورکړه. پاکستانی لوبډلې تر دې دمه په وو اورونو کې دوه شپې ته منډې کړې دي. یوازې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د دوی په سوځېدلو لوبغاړو کې محمد حارث او طیب طاهر شامل دي چې د مجیب الرحمن او محمد دبی له لوري سوځیدل دي. دمګړی سائم ایوب او ورسره عبد الله شفیق د پاکستان لپاره توپهنه کوي چې سائم په شلو او عبد الله شفیق په درویش پندو ولاړ دي. په نننې لوبه کې دواړو لوبډلو دوه دوه بدلونونه هم راوستي دي چې د افغانستان لپاره صدیق اتل په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې یا په اول ځل په دې په دې سیریز کې هم لوبیږي، هغه تر دې مخکې نړیوال کرکټ نه ده کړی، او فرید ملک بیا د نوید الحق په ځای توپ اچونې ته راغوښتل شوی. دغه راز پاکستاني لوبډلې هم دوه بدلونونه راوستي چې افتخار احمد او ورسره محمد وسیم جونیئر خپل لوبډلې ته دعوت کړې دي.
بله، د صدیق اتل په اړه راتوې چې دی بالر دی او که بیټسمن دی؟
صدیق اتل کینلاسه پایلیس توپ وهونکی دی چې هغه توپ وهنه کوي، او تر دې وړاندې د افغانستان په لس کلنه لوبډلې کې لوبېدلې چې هلته ډېر ښه پرفارمنس کړی و. دغه راز په ډومیسټک یا کورني کرکټ کې هم ډېر ښه لوبېدلې. هغه برخه چې تر ډېره پورې د کرکټ مینوال او څارونکو ترې شکایت کوي د افغانستان د ټاپ آرډر یا د پیل د لوبغاړو لوبه ده، نو په مغه خاطر باندې د هغه تشې ډکولو لپاره صدیق اتل راغل.
ډېر مننه. د سې معلومی چې پاکستان نن لوبه ډېره ښه پیل کړې ده، که څه هم تاسو اشاره وکړه چې دوه لوبغاړي سوځېدلې دي، لیکن وم اوور تیر شوی دی او تر اوسه پورې دوی درش پېته منډې کړې دي. که چیرې دوی لوبې په نظر کې ونیسو، فکر نه کوي چې ډېرې منډې کړې دي؟
او دا وشتنځای هم ښکاري چې هغه کم سوینګ د چټکو توپ اچونکو لپاره په تیرو لوبو کې وو، په دې لوبه کې نشته. د شارجا د کرکټ لوبغالي په تړاو چې یو شی ډېر مشهور دی چې تر اخره پورې د وشتنځای په حالت هیڅوک نه پوهیږي چې دغه به څه ډول لوبه دغلته ترسره کیږي. نو تر دې د مخکاري چې بیټنګ پی کیږي او بال بیټ ته صحیح راځي، نو په دې خاطر پاکستان لوبغاړو
یو بل پښتنه هم دا چې سره لدی چې په تیرو دو مسابقو کې کله چې پاکستان په چوغټل نو غوړې و بلل چې اول په خپل بیٹنګ وکي، لیکن نن چې افغانستان په چوغټل، افغانستان هغه سی فیصله وکړه چې پاکستان غوښته، د دلیل څه کېږي؟ شي
افغان لوبډله هم غواړي چې د رقم پرشر یا تاثیرات چې د پاکستان په لوبډله باندې دي هغه هغه سی برقراره وساتي، او تر یو سلو څلوېښتو یا یو سلو پنځه څلوېښتو لوړې پرې نږدي. نو نن د افغانستان په لوبډله کې د توپ وهونکو تله هم یو څه درنه ده، نو دوی مطمئن دي هغه کم کانفیډنس چې د لوبلړۍ د ګټلو له دوی سره ده، نو په دې خاطر باندې دوی غواړي چې چیسینګ ته بیا لاړ شي. دریم لوبغاړی هم د پاکستان وسوځي، د عبدالله شفیق چې د راشد خان له لوري بولډ اوټ.
بله، ډیره زیاته مننه. په همدغه شیبه کې د لوبغاړی وسوځیدو، اوس نو پاکستان درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، درې شپې ته منډې کړي دي، وم اوور او درې توپونه. قدرمنو اوریدونکو، د یو شمیر د آزادی اوریدونکو نظرونه به هم سره باورو پیغامونه دي د افغانستان د کرکټ د ټیم په ارتباط.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو من جرزب الله هارون دی بزرلباد خار کې اوسېږم. خوشاله یم او ډیر د خوشاله احساس کوم چې بیگانه لوبه چې زمونږ د پاکستان هیواد سره وه، ډیر خوشاله باندې مونږه ویاړو او د فخر کوو چې مونږ دغه سي هیواد نو ګټل چې غوي واقعا زمونږ په کرکټ والا باندې، زمونږ په لوبغاړو باندې یو رقم کبر کوو، یو رقم جذباتي احساسات به په هر لوب کول، او مونږ د پاره د خوشاله زیاده او چې نن مونږه د لوبي د غوي سره سر په سر وشول یو دواړو مونږ ته نو ګټل، دا زمونږ د پاره د خوشاله او ویاړ زیات او فخر کوو په خپل لوبغاړو باندې. زنده باد افغانستان.
نوم من نوروز د بیسود ولسوالۍ څخه او په بیگانه لوبه باندې ډیر سخت خوشحالی، او چې پاکستانیانو تم شکست ورکړی دی ډیر خوشاله او پوجي ټول ملګری.
محبوب الرحمن د بیسود ولسوالۍ اوسیدونکو، مواقعا په بیگانی میچ باندې ډیر خوشاله شوم. د خوشحالی زو زمنګ د پاره چې د پاکستان میچ وګټه، او دا زمنګ د پاره یو افتخاری دغه میچ چې هم ګټه دی دا سیریز، او ډیر خوشاله شوم احساسات.
نوم می توریالی شینواری دی. لوبه خو ډیره ښایسته لوبه وشوله، واقعی چې ډیره ښه لوبه وه، موږ ډیر ښه په خوند ولیدله. او د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل و چې موږ داسې یو قوي ټیم ته ماتې ورکړله. ډیر خوشحاله شو، بې حده خوشحاله و. نو د خوشحالۍ نه ډیر زیات موږ خپل احساسات نه شو کنټرولولی. پاکستان سره زموږ لوبې داسې چې زدي او نور ملکونو سره زموږ لوبې بیا هغسې نه وي. د دوی سره زموږ یو رقابت یا دا لوبه چې داسې جالبه لوبه یې، خوندوره لوبه یې، موږ د دې نه ډېر زیات خوند اخلو چې دا لوبه موږ وګورو.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واټساپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 00420211420201.
اوس هم نورو خبری موضوعاتو ته ځو. طالب چارواکی وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویندوی خالد زران وویل مخکې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي د امنیتي ځواکونو له لورې وویشتل شو. د دې موضوع په اړه د همایون هیواد راپور.
در قسمت پیش دروازه داوودزی سیتی سنتر هم استفاده سی که است از طریق وزارت خارجه انفجار رخ داد.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت تصیرمه د یوې چاودنې د عیني شاهد غږ دی. نو موړی چې د خپل نوم لاخستلو ډډه کوي. ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه ډیره قوي وه او شاوخوا ټول خلک یې وویرول.
موږ هم د سیمې تصیرمه په جمعات کې لمونځ کوو چې د چاودنې غږ مو واورید. خلک سخت وویرېدل. کله چې بهر راووتلو ومو کتل چې چاودنه شوې وه. ډیر ویرونکی غږ یې و او د هغه وخت چې د بهرنیو چارو وزارت او د نورو ادارو کارکونکي لسی می تیریدل.
د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ د دې پیښې د تایید ترڅنګ وایي چې دا ځانمرګی برید د دویم امنیتي حوزې د ملک اصغر په څلور لارې کې یو امنیتي چک پوینټ ته نږدې شوی. د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران په یوه لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ غیر نظامیان وژل شوي او د دریو طالبانو په ګډون یو شمېر ملکیان ټپیان شوي دي. ښاغلی زدران وایي چې برید کوونکی له حملې مخکې د دوی د امنیتي کسانو له لورې وپېژندل شو او په نښه شو چې ورسره چاودېدونکو توکو یې چاودنه وکړه. د طالبانو حکومت په بهرنیو چارو وزارت کې وي سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل چې دا چاودنه د بهرنیو چارو وزارت د دروازې مخ ته شوې ده. سرچینې زیاته کړه چې په دې برید کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته یو امنیتي چک پوینټ په نښه شوی. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د تیر لمریز کال د جدي په میاشت کې هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخ ته هغه مهال چاودنه وشوه چې د دې وزارت کارکوونکي له وزارت څخه د وتلو په حال کې وو. په یاد برید کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې واخیست، د بهرنیو چارو وزارت شپاړس ډیپلوماتان ووژل شول او څلوېښت تنه ټپیان شول. دا خونړی برید په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما لخوا وغندل شو او د دې ډول پیښو په ډېرېدو یې اندېښنه ښودلې وه.
په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د هغو دریو اعتراض کوونکو میرمنو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې ویل کېږي تېره ورځ د طالبانو لخوا نیول شوي دي. پرون یو شمېر ښځو په کابل کې د طالبانو لخوا د ښځو پر زده کړو او کار د بندیز د دوام په غبرګون کې اعتراض وکړ. د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي د اعتراض کوونکو ښځو نیول د دوی لپاره د منلو وړ نه دي او خلک باید د لاریون حق ولري. دا ښځې د اعتراض کوونکو ښځو نیول د ښځو په وړاندې زور زیاتی ګڼي چې د دوی په خبره د طالبانو لخوا ترسره کیږي. له دغو ښځو څخه یوې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د طالبانو لخوا د نیول شویو ښځو د خلاصون غوښتنه وکړه او دغه شان یې غوښتل چې باید نجونو ته ښوونځي خلاص شي.
متاسف برای کسانی هستم که حق
ده هغو کسانو په اکلا متاسف ایم چې له موږ څخه د تعلیم او تربیه حق اخلي او اجازه نه راکوي چې افغان میرمنې زده کړې وکړي. نه پوهیږو چې څه وکړو ولې د ښوونځي دروازې نه خلاصیږي.
یوې بلې مدني فعالې فروزان حیدري ازادي راډیو ته ویل چې د سیمې مشران باید د نیول شویو ښځو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. نوموړې د طالبانو حکومت غواړي چې ښځو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
زنان و مردان افغانستان
د افغانستان خلک د په اوسنۍ حالت کې لاسو لاسونه سره ورکړي او د غدری ولاریون کون کو خزو د خلاصون لپاره دی په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیتونه زیات کړي ځکه دوی د خپل حقونو لپاره لاریون وکړ او دا کار باید د لامل نشي چې د غدری لاریون کون کې خزې ونیول شي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو لخوا د نیول شوې درې اعتراض کوونکو خزو د بې قاعده او شرط خوشی کېدل غوښتنه کړې ده. خغلی بنټ د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په کابل کې د یک شنبه په ورځ چې ټاکل شوی ول شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې پیل شي، طالبانو دغه خزو د سولیز لاریون د ګډوډۍ لپاره له زور څخه کار واخیست چې د زده کړو د حق غوښتنه یې کوله. د خغلی بنټ په وینا د راپورونو له مخې فاطمه محمدي، ملالی هاشمي او رقیه صحی د طالبانو لخوا نیول شوي دي. اعتراض کوونکو خزو هم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی و چې دا درې متارزي خزي د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د دغه خزو د نیول کېدو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد څخه وپوښتل، خو هغه ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویل چې د معلوماتو له راټولولو وروسته به په دې اړه خبرې وکړي، خو د راپور تر خپرېدو پورې معلومات شریک نه کړل. د یک شنبه په ورځ یو شمېر خزو د افغانستان په پلازمینه کابل کې د نجونو او خزو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د تړلو او د هغوی د کار د بندولو په اعتراض کې لاریون وکړ. تر دې وړاندې هم څو ځله د طالبانو له لوري د ښځو د لاریونو مخه نیول شوې او یو شمېر لاریون کوونکي ښځې نیول شوې چې د دوی دا کار هر ځل له کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوی دی. دا لاریون په داسې حال کې شوی چې ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې مخکې هم په وار وار د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو او کار کولو بندیزونه غندلي دي.
د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې له لوري د داعش د مهمو غړیو د وژلو له ادعا سره سم د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له واشنگتن او طالبانو غوښتي چې د دوحې تړون پر بنسټ په دې برخه کې همکاري سره پراخه کړي. زموږ همکار مرسلین ارسلات شاغلی خلیلزاد د غوړاندیز په اړه د امنیتي چارو له شنون کې محمد اساق اتمر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې اوس په افغانستان کې د داعش حضور او ګواښ څومره جدي دی.
کوم داعش چې اوس د داعش خراسان په نوم یادیږي، دغه د طالبانو او د ځینو نورو ترهګرو ډلو په وزیرستان کې د پاکستان د استخباراتو په مټ جوړ شو. په تیر یو یو نیم کال کې کله چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، دوی په وخت کې هم هر حمله چې کېږي په ارزي کې ترهګر بریدونه چې کېږي مسؤلیت داعش لري. دا په دې معنا چې داعش اس یو ادرس دی، دا چې څه روان دي د خپله ترهګر ډلو په منځ کې څومره رقابتونه شته دي، دوی څومره یو بل باندې بریدونه کوي، دا بېله مسله ده. موږ او تاسو په یو نیم کال کې د دې شاهدان یو چې هغه اسلام پالي ډلې چې دننه په افغانستان کې دي، دوی هم یو بل سره وژني، تورېږي. زما داسې باور دی چې دغه استخباراتي شبکه دلته فعالي او طالبان نشي کولای چې دا کنټرول کړي. دا به نو یو ستره ننګونه یې هم د افغانستان دپاره، هم د سیمې هیوادونو دپاره. زه فکر کوم تر دې اوسه پورې کوم چې عملیاتونه ترسره شوي دي، د داعش نیچور له منځه تللو کوم نښه نښانه موږ نه وینو.
اوس خو د امریکا متحده ایالاتو ترڅنګ د طالبانو حکومت هم داعش ته ځان په وړاندې یو ګواښ بولي، نو په داسې وضعیت کې د دوی ترمنځ څونه د همکارۍ امکانات شته؟ او دا چې آیا طالبان د اعتماد او اعتبار وړ شریکان دي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې، او دوی په خپله د دې کار د ترسره کولو لپاره څونه استخباراتي ظرفیت لري؟
امریکا خو دا خبره کوي چې هر ځای کې زما مخالف وي زه هغه ځای کې عملیات کوم، او دا خبره دوی ثابته کړې ده. اول خو که دا تهدید واقعا همدومره جدي باید دغه همکاري وشي. یو خواته د امریکا د منافع او ګټو د ساتلو په خاطر امریکایان باید دغه معلومات ورکړي، د بله خوا نه د طالبانو د استخباراتو ظرفیت آیا واقعا دومره دی چې دوی وشي کولای دغه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي، دا تجزیه او تحلیل کړي او بیا په دې باندې اقدام وکړي. تر کومه ځایه پورې چې زه فکر کوم طالبان فقط د چریکي جګړې توانمندی او تجربه لري او نور په استخباراتو کې او نور اطلاعاتي مسایلو کې د دې قابلیتونه مسلکي نه دي، یعنی احتمالا چې دوی دغه قابلیت ولري لیکن دغه قابلیتونه مسلکي او تخنیکي نه دي. نو دغلته بیا ضرورت شته دی چې دغه همکاري ترسره شي.
په دې وروستیو کې موږ د دې شهیدانو چې داعش اکثرا په شمال کې په نښه کېږي او دوی تمرکز هم ډیر په شمال شوی دی، داعش ولې د افغانستان شمال ته ډیر علاقمند شوی دی؟
داسې ده چې دغه استخباراتي شبکې دي دوی ته امکانات مادي او تجهیزاتي ورکول کېږي، نو ځکه دوی ورځ تر بلې سربازګیري کوي، ورځ تر بلې خپل پرسونل زیاتوي، ورځ تر بلې نوي امکانات دوی ځان ته پیدا کوي، ورځ تر بلې دا تقویه کېږي. نو ځکه دوی ولایاتو ته اوس ډېر توجه کړی. نو دا د اوس خبره نه ده چې اوس دوی وایي چې مثلا اوس دوی دغه امکانات پیدا کړي دي چې دوی خپل شبکې وسیع کړي او ولایاتو کې ځان ته ځایونه خوندي کړي.
د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی او د پوهنتون استاد محمد اساق اتمرو چې مرکه تاسو له آزادي راډیو اوریده، د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ وروستۍ شلو وره مسابقه روانه ده، په چا افغانستان ګټلې خو غوړې ګڼللې چې لومړی فیلډ ته ووځي او پاکستان دا شیبه بیټنګ کوي. تر اوسه پورې پاکستان په لسو اوورونو کې اته اتیا منډې کړې دي او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. تاسو زموږ شخله آزادي راډیو اورئ، آزادي راډیو خبرونې اوس څلورویشت ساعته اورېدای شئ.
راپورونه مرکه او اورېدونکي
د هلمند مارجې او سنگین ولسوالیو اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو د کم شکایت کوي. د دې ولسوالیو اوسیدونکو وای دوی د ولسوالیو په سطح یو یو روغتیایي مرکز لري چې د خلکو اړتیا نشي پوره کولی. لبلی خو روغتیایي مسؤلان د خلکو دا خبرې مني، خو دلیل یې د خلکو زیاتوالی او د روغتیا پالانو او درملو کمښت یادوي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت پر راپور کې وابري.
دا د هلمند په جنوب کې د مارجی ولسوالۍ مرکزی روغتون دی. بسترونه ټول له ناروغانو ډک دي او لسګونه کسان له روغتون بهر سره لمر ته په خاورو کې ناست دي. دوی انتظار باسي څو له ډاکټر سره د جدو وخت پیدا کړي. دا کسان ځینې پر موټر سایکل او ځینې پر پښو له ساتونو مزل وروسته د روغتون ته خپل ناروغان را رسولي، ځکه دوی بیوازله دي او شخصي ډاکټر ته د تګ توان نه لري. دغه کسان چې له څهرو څخه ډیر زهیر او بیوازله معلومیږي وایي په روغتون کې هغه ډول درملنه نه کیږي او نه هم درمل ورکول کیږي لکه څنګه چې اړتیا ده. محمد علی خان محمد او ګل محمد یو له هغه کسانو څخه دي چې له خورا لري زاینو راغلي او د غروختون ته خپل ناروغان راوستلی دي، خو اوس ناخوښ دي.
دوايي موجود نه دي. هوسپټل زر راغلی هم دا د نسخه په لاس کې ده، دوانه درا کړی مریض ناس دي.
ای وخت دا ستونزه او مشکلات چې باید د کلینیک مرته ارتقا وکړي غټس هغه په دې خاطر باندې چې دا سی پلس چې دلته اپریشنونه دا شی پښو وسی مرده یو اپریشن د پاره مریض اس ول شکرګات
ضرورت او اړتیا دا چې دلته تر کلینیکو ته راغلی مر سترنه پرې تریو پای کټ ګولې تیرې اضافه شي نه دی رسیدلې.
د یاد روختون امیر ډاکټر نکیب الله هم د خلکو خبرې منی، خوای علت کې د روختون د ظرفیت کښتوالې دي.
همدا مشکل چې د غداده چې د کلینیک ارتقا یا ظرفیت وړونه ده، نو د ظرفیت وړونه کې دا شان راځي چې موږ پرسونل ته ضرورت لرو.
د مارجی تر څنګ د سنگین ولسوالۍ د اوسیدونکو هم ورته حال دي او دغه ډول شکایت کوي. د سنگین ولسوالۍ دا اوسیدونکو چې د شلکلنې جګړې تر څنګ سوچکالی او دغه راز غربت هم ځپلی وایي په روختونونو کې هغه ډول خدمات نور ته وړاندې کیږي لکه څنګه چې دوی ورته اړتیا لري. د سنگین ولسوالۍ د خلکو وایي کله چې دوی ناروغان تر لشکرګار سوي نو زیات وخت ژوند پر لار له لاسه ورکوي. غلام حضرت او جلال الدین د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو، بستردار زده هم نه لرو چې موږ لشکرګاه ته خپل مریض رسوو، هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دې د سی سي پر ځای باندې زموږ کلینیک ډي ایچ سي دا به زموږ د غریبو له سره غټه همکاري وکړي.
زموږ ارتیا دغه د کلینیک چې د ولسوالۍ په مرکز کې جوړ دی، یعنی هغه سیمې چې د ولسوالۍ څخه لیرې دي یا مثلا په صحرا کې پرتې دي، هلته هم مریضان ستاسو ضرورت نورو کلینیکو ته هم لرو.
د هلمند عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې دوی په یادو ولسوالۍ کې تازه نوی روغتیایي مرکز فعال کړی دی، کوم چې مخکې د جګړو له امله زیانمن شوی و. دوی وایي یاد روغتون د 15,000 کسانو په اندازه جوړ شوی چې د سنګین د ولسوالۍ د خلکو ستونزې به څه اندازه ورسره هوارې شي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د کونړ اوسیدونکو په روژه کې د بیروزګاری او بیوزلی شکایت لري. دوی وایي په تیرو روژو کې به دسترخوان یو څه شو او گزاره روانه و، خو په روانه روژه کې اقتصادي حالت زیات خراب شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
دیرش کلن محب الله د مرکز اړوند تیشی کلی اوسیدونکو دی، وایي اقتصادي حالات د پوخا په پرتله زیات خراب شوی او په کور کې دومره څه نه لري چې پرې روژه ماته کړي.
بچی مې دي جامې نه لري، بوټان نه لري، نو ډېر اقتصادي مشکلات سره مخامخ یستو. دغه مزدوري نشته، بل شی نشته. چې مزدوري نه زه کوم ځای نه پیسې پیدا کوم، او چې مزدوري موږ به مزدوري وکړو. بل کاري خو دا وخت چې مزدوري به مزدوران به وي، نو خلکو به روژې له به چې اغستل اوس ولا هېڅ شی نشته. موږ به څه وکړو؟ ډېر فخر سره مخامخ چیر اس نه شته، چې په چوله پیټ شي واخلو، مخامی د پیټ شي واخلو، چیر اس پیدا شي. موږ به روژه مات لید شي واخ چنین، او بس وبو سر به روژه ماتونو.
دا یوازې محب الله نه دی چې په روژه کې د پیسو د نشتوالي په وجه ستونزې زیاتې شوي، بلکې داسې ډېرې کورنۍ شته چې سرپرستانو یې دندې له لاسه ورکړي او نن سبا نورو ته محتاج دي. شفیع الله په مرکز اسدآباد کې د تازه ترکاریو پلورلو هټۍ لري، وایي زیات کسان د سبزي واخستلو وس نه لري. ډېری وختونه یې د ګټې په نیت راوړي شیان خراب شي او دوی ته زیان رسیږي، چې همدې کاري دوکانداري کمزورې کړې ده.
اوس د اقتصادي ستونزې ډېرې دي، د خلکو وضعیت خراب دی. وس که څوک چارک ټماټر اخلي، راځي وای چې نیم چارک ټماټر راکا، نیم چارک هم د چا وس نه کې. داسې خلک راشي و چې د 100 روپۍ راکا، زمونږ هغه سره گزاره نه کېږي. د 100 روپۍ چې ټماټر وکړه، چارک واخلي، موږ ته به یو 5 روپۍ پاتې شي، او که د 100 ورکړو نو هیڅ کومه فائده موږ ته نه را رسیږي. زمونږ هم اقتصادي ستونزې، زمونږ هم ډېرې دي، سودا کمه خرڅېږي، او کور هم غټ دی، مصرف هم زیات دی.
د دوی په وینا چې کومې مرستې د غریبو او بېوسو په نوم راځي، هغه هم ډېرې مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي. په کونړ کې چارواکي بیوي حکومت د خوراکي موادو د بیو ټیټولو لپاره په یادو توکو مالیه کمه کړې ده، او همداراز د نرخونو کنټرول هڅې پیل کړې دي، چې ورسره د تیر کال په پرتله خوراکي توکي ارزانه شوي دي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
روجې نه مخکې نرخنامې وټاکلې، د غوښې هم دغه شان خوراکي ټولو شیانو به د هغې نظارت کوي. الحمدلله په سلو کې د اتیا او شیانو دغه قیمتونه چې دي هغه ښه شوي دي. کوم یو ملک چې یو ځل قیمت ته یو شی بره لاړ شي، بغه هېڅکله په کتن دی راغلی. دا سبسه پټرول واخله، دا سبسه ګاز واخله، دا سبسه نور شیان واخله. الحمدلله دلته دغه ټول شیان دا رمضان نمخ کې یعنی په قطر راغلي دي، او نور هم په قطر روان دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک پروژه کې له غربت او بیوسۍ سره ټکوي، چې په افغانستان کې تیرو جنگونو په لزګونو زرو کورنیو څخه د کار او ګټي وټي سرونه یا خستي او یا هم مالول کړي، او راغلي بدلون بیا په سلګونو زره کسان بیروزګاره کړي چې اوس ټول له ورته ستونزو سره مخ دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لاندو چپو 19:25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرویش ساعته اوریدلایسي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.